آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم د آشنا رادیو درنو ویدونکو روشان نورزی ما سهار مو پخیر د دې په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی تاسو د آشنا رادیو لومړی سهارنی نیم ساعته خبرونه اوري اول د خبرونو لنډیز
ایتالیا وای شاشې د بل کال پورې هم خپل اسکر په افغانستان کې وساتي په نایجیریا کې څلور خزو په وزنمرګ برید کې اتل لس کسان وژل دي او امریکایي ماموران وای کومه بے پلوټ الوتکه چې د ترکیې جټ الوتکه د جمعې پر ځشتري و دروسی سخت و
نن د شنبې ورځ د 1349 کال د میزان 25 منېټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کیږي زموږ په نیم ساعت خبرونه کې یو رپورت لرو چې اروپا ته د سوریې او عراق ته مهاجرینو په اړه باندې دی به رپورت وایي چې په جلال آباد کې معلولین د پولیو په اړه د پوهاوی د کمپاین سره مرسته کوي او همداراز د ټکنالوژي او ساینس په باره کې یو بل رپورت هم لرو چې اوریدلې مه هیروئ او وسم د خبرونو تفصیل چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو دروروي
ایتالیا وای شا چې په افغانستان کې د یو بل کال پورې هم خپل اسکر وساتي د رویټرز خبري اژانس د جمعې پر ورځ د ایتالیا د سر اعظم ماتیو رنزی له قوله رپورت ورکړی چې حکومت لګیاري د امریکا په غوښتنه په دې اړه غور کوي د ایتالیا حکومت دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د رویسلو کار سوکه کوي تر اوسه پورې د ایتالیا 50 اسکر په افغانستان کې وژل شوي دي او دا مهال وساو 50 اسکر لري چې په کابل او هرات کې پراته دي لبلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د اوباما د اعلان هرکلی کړی دی او واچ تا پریکړه د افغانستان او متحده ایالاتو د مشرانو ترمنځ د څو میاشتو دوامدارو مذاکرات نورسته شوې ده او ثابت دی چې د دواړو ملکونو ملګرتیا او اړیکې به غښتلې شي په عین وخت کې طالبانو په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې ده یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پر امریکایي هدفونو باندې خپلې حملې زیاتې کړي طالبانو له افغانستان د اسکرو د وستو د عمل د کولو د سوکا کولو پریکړه وغندله او ویل چې دا پریکړه د هغوی په وینا غیر منطقي ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته په خپل یو پیغام کې چې د ایمیل په وسیله را لیکلې ویل چې موږ مخکې هم دا خبره څو ځله کړې وه چې امریکایي قواوې به د نوموړي په وینا د افغانستان اشغال پای ته ونه رسوي او کومې وعدې چې د متحده ایالاتو مشرانو کړې وې درواغ وي او مقصد یې دا و چې افغانان خطا باسي دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ یو فلسطینی ځوان چې د ژورنالیستانو سختګي کار دی په غاړه کړو د هبرون په قریه تل اربع سیمه کې په داسې حال کې یو اسرائیلي عسكر په چاقو وه او زخمی کړ چې مظاهره چانو اسرائیلي عسكر په تیګوشتل او عسكر پرې ځوابي ډزې کولې اسرائیلو په زرګونو اضافي عسكر د امنیت د ساتلو لپاره ګمارلې دي د اسرائیلو د خارجي ژورنالیستانو اتحادیه د دغه حمله غندنه کړې ده او د فلسطین د ژورنالیستانو د اتحادیه نه وغوښتل چې سم د سیر خپل ژورنالیستانو اعتبارنامې او کارتونه وګوري لبل خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د جمعې پر ورځ واجله غونډه وکړه او د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ د تشنج په زیاتې دوی بحث وکړ ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو خارجي وزیر جان کیری به منځنی ختیځ ډیزه سفر وکړي د اسرائیل صدر اعظم وای چمتو دی چې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وګوري او خبرې وسره وکړي خو زیاتره فلسطینیان په محمود عباس خوښ نه دي او وای چې نوموړی یو کمزور شخص دی او همدا وجه ده چې تر اوسه پورې د یو آزاد فلسطینی دولت په جوړولو کې بریالی شوی نه دی د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا جمهور رئیسان ویلي چې دوی په شمالي چې دوی د شمالي کوریا سره مذاکراتو ته آماده دي خو په دې شرط چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي نور تفصیل به زموږ د همکار روخان نورزی په رپورت کې واوري
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګینی پرون په سپین ماڼۍ کې سره وکتل او په ګډ خبری کانفرنس کې په شمالي کوریا غږ وکړ چې د اټومي وسلو په اړه دي خپل جاتلبي پریږدي دواړه ولسمشرانو لیوالتیا څرګند کړه چې غواړي د شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي خو په دې شرط چې شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام د ختمولو په برخه کې جدي وي ولسمشر اوباما وویل
موږ
به هیڅکله هم شمالي کوریا اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه تسلیم نه کړي. ولسمشر اوباما د ولسمشر پارک د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هدف یې د کوریا د ټاپو وزمې یو ځای کول دي. د امریکا او جنوبی کوریا ولسمشرانو ویل چې ژمن دي چې د شمالي کوریا د اټومي او بلستیکي توغندیو د پروګرامونو او د نورو پاروونکو اعمالو سره مقابله وکړي. ولسمشر اوباما ویل چې امریکا د جنوبی کوریا دفاع او امنیت ته ژمنه ده.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. د جمعې په ورځ د نایجیریا په شمالي ختیځ کال میلیګوري کې څلورو ښځو ځانمرګو برید کړی او د خپلو ځانونو پورې تړلي بمونه هغه وخت وچول چې عسکرو ودرولې او غوښتل یې چې تلاشي واخلي. په چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د دغو چاودنو پلا د بوکو حرام په غاړه اچول شوې ده. یو وخت میلیګوري د بوکو حرام د جنګیالو د فعالیتونو مرکز و او مخکې هم په دغه ښار کې څو ځلې وژونکي حملې کړي دي. عیني شاهدانو او پولیسو ته په خبري اژانس ته وویل چې د حمله دوه ساعته وروسته له هغې وشوه چې په جومات کې د لمانځه په واقع یو بم چاوده. په دغه پیښه کې 10 کسان وژل شوي او 40 کسان زخمیان شوي. دا وخت د نایجیریا پوز او د چاد، نیجیر او کیمرون پوزونه لګیا دي د بوکو حرام په ضد جنگ کې. خو عملی نه دي ختم شوي. میډیګوري د بورنو ایالت مرکز دی. د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو چې د جمعې په ورځ د سوریې له سرحد سره څیرمه یو بی پیلوټه الوتکه اشتلې وه، ګمان کېږي چې د روسیې سخت وه. یو امریکایي مامور د ایپی خبري اژانس ته وویل واشنگتن فکر کوي چې دغه بی پیلوټ الوتکه د روسیې سخت وه، مګر د روسیې د دفاع وزارت ویل چې په سوریه کې ټولې جنگي الوتکې خوندي دي. ایو ای هم نه ده لګېدلې. ترکیه د همدې میاشت په سر کې شکایت کړی چې د روسیې جنگي الوتکو دوه واري هوایي قلمرو ته ننوتلې دي او خبرداری ورکړی چې دغه عمل تکرار شي متقابل اقدام به وکړي. د بلغاری چارواکو د جمعې پر ورځ ویل چې له کروشیا سره په خپل ګډ سرحد د مهاجرو په مخ وتړي. د مهاجرو او کډوالو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د بلغاری د سرحد تړل به په زرګونو هغه کډوالو او مهاجرین له غټو ستونزو سره مخ کړي چې تقریبا هر ورځ د ترکیې نه د بلغاری په لاره لویدیځې اروپا ته د رسېدو کوښښ کوي. بلغاری د خپل سرحد په اوږدو کې اغزي لرونکي سیمان لګولي دي او د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جمعې په شپه به په عمومي توګه دروازه وتړل شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي چې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 3000 او سل کډوال چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ورسیږي په لاره کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان امنیتي قواو هغه ټوپکواله اشتلې او مړ کړی چې جمعې په ورځ په یو سالون کې پر شیګانو باندې ډزې وکړې. د سعودي عربستان د ختیځ ولایت د سیاحت په ښار کې دغه ډزې شوې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
درنو وقدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوریدل. وو لومړی خبري مطلب ته مرستندوی ادارې وایي چې د سوریه او عراق نه چې کوم خلک اروپایي هیوادونو ته ځي اکثره مسلکي او ځوانان دي. دغه ادارې او په خپل مهاجر وایي چې اروپایي هیوادونه دي د هغوی نه ویره نه لري، بلکې د هغوی د مهارتونو د ګټه واخلي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیمی ډیټمر پر رپورټ کې عاشق الله رحیمزوی ثابته است وړاندې کوي.
شلکلن عبدالسلام سوریایي ځوان ده چې ترکیه ته د خپل کورنۍ سره تللی. په سوریه کې د هغه د لوړو زده کړو د بشپړېدو مخه کورنۍ جګړې ونیوله او اوس کوښښ کوي چې دا کار په ترکیه کې وکړي. عبدالسلام په ترکیه کې د کار پسې ګرځي او نور کومه هیله نه لري چې بیرته به خپل هیواد ته ستنې.
After the Russian intervention, there is no solution is coming closer. Days are passing.
اوس چې روسي هم زمنګ په هیواد کې مداخله وکړه، نور نو د حل کوم لار نه ده پاتې. ورځي او حتی کلونه به همداسې دي. ما 5 کاله انتظار وسته چې یو ورځ به هر څه سم شي او زه به لوړې زده کړې وکم. خو به مې لیدل چې زما ارمان به هیڅ کله هم پوره نشي. ما هم پریکړ وکړ چې اروپا ته لاړ شم او هلته خپل لوړې زده کړې وکم او یو نوی عبدالسلام په سوری کې د جرابلس وسیدونکو دی چې وست اسلامي دولت یا داعش ته جګړه مارانو په لاس کې دی. هغه وایي په دینه په هیګه چې ولی اروپایان د مسلې ته په درنستر غن نه ګوري چې اکثر مهاجرین مسلکی او پو کسان دي او کولای شي چې تریپورا
when they are coming illegally, why they don't put some procedures and conditions.
دوی غیر قانوني مهاجر مني نو ول په خپل سفارتونو کې ځنې قوانين او شرایط نه جوړوي چې خلک وکړي شي حالت ورشي او د ویزې د اخیستو لپاره خپل کاغذونه ورکړي. کچیر ته خلک په شرایطو برابر وي، هغه کولای شي چې په قانوني توګه اروپا ته راشي. عبدالسلام یوازینی کس نه ده چې د پناه غوښتونکو لپاره د یوې فعالې او منظمې پروسې د جوړېدو غوښتنه کوي. اکثره پناه غوښتونکي او د خیریه موسسو کارکوونکي په دې باور دي چې کچیرته منظمه پروسه موجوده وي، پناه غوښتونکي به په اوبو کې د ډوبېدو د خطر نه وژغورل شي او هم به د قاچاقبرانو لاسته ورنه شي. د مرسي کورټ د نړیوالې خیریه موسسې د پالیسۍ د چارو مشر بینډکټ ډیمپسي هم په دې باور دی چې پناه غوښتونکو ته د بوج په سترګه نه، بلکې د یو فرصت په سترګه وکتل
شي.
دا وخت دی چې سوریا په تعلیمي لحاظ یو پرمختللی هیواد دی او اکثره خلک پکې تعلیم یافته دي چې اوس د هیواد نه وځي او اروپا ته ځي. ښاغلی ډیمپسي وایي د منځني ختیځ، افریقا او افغانستانه چې کوم مهاجر یا پناه غوښتونکي اروپا ته ځي، هیلي او لیوالتیا لري. دیمسی وای هغوی د اروپا نه خیرات نه غواړي او نه هم په دغه هیوادونو کې د ورانکاری فعالیتونه کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو قدر منوریدونکو، د باس په نامه خیریه بنسټ غواړي چې په جلال آباد کې د معلولینو په مرسته د پولیو خلاف مبارزه وکړي. معلولین وایي چې دوی د پولیو په ضد د مبارزې پیغام کور په کور رسوي. نور تفصیل به د ضیاء الرحمن حضرت په دغه ریپورت کې واورو.
باس خیریه بنسټ په ننګرهار کې په وړیا توګه د معیوبیت لرونکو کسانو سره ځانګړو بایسکلونو او خوراکي توکو مرستې کوي. دا بنسټ د پولیو پر وړاندې د معیوبیت لرونکو کسانو په مرسته مبارزه هم کوي او د پولیو د واکسین کولو پیغام یې نږدې کور په کور خلکو ته رسولی او دا کار یې لا هم دوام لري. د دې ټولنې مشر باز محمد عابد وایي چې د دوی فعالیتونه یوازې د معیوبیت لرونکو کسانو په برخه کې ترسره کیږي چې اکثره پولیو ځپلي کسان هم پکې شامل دي. دی وایي له هر معیوبیت لرونکي کس سره هم د مرستې پر مهال لومړی پرې ټینګار کوي چې باید د پولیو پر ضد کمپاین خپلې کورنۍ او بیا شاوخوا کورونو ته ولېږدوي او د پولیو ضد واکسین د پلي کولو لپاره د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه وایي
تروسه پوری دغسی کسان تروسه پوری مونږ 245 هغه کسانو ته دغه ویلچری ورکړی دي چې پولیو وهلی او هغه ته زمون پیغام دا وی چې تاسو باید دغه ویلچر د دوړلو سره سم چې کله کور ته ځی نو خپل کورونو کې به دا پیغام هم ورکوي. زنانه به پدی پویوي، خپل مشران به پدی پویوي چې خپل ټول هغه مشومان چې د عمرونه د 15 کلونو نه کم وي د واکسین په اړه دوره کې واکسین کې چې د پولیو دغه مرز نه بچ.
عابد وایي فعالیتونه یې ډیر ګټور تمام شوي او معیوبیت لرونکي کسان خلکو ته خپل ځانونه د بیلګې په توګه یادوي چې که ماشومان مو د پولیو واکسین نه کړل نو د دوی په برخلیک باخته شي. معیوبیت لرونکي کسان هم د پولیو پر وړاندې مبارزه کې د باز بنسټ فعالیتونه ډیر ګټور ګڼي. وایي چې د پولیو د واکسین د پلي کولو لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې ده. حکمت یار یو تن پولیو وهلی ځوان دی چې اوس د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې د موبایلو کریډیټ کارتونه خرڅوي. هغه په دې تړاو داسې وایي:
ته مې ویلې چې واکسین وکړې آیندې لپاره ښه ده، نو د خاطر ښه دي چې ما غوندې بیا داسې کېږي واکسین وچې په آینده کې فلج نه شي. همدلته همدې باغ کې خلک راځي او تلویزیونونو کې ډېر ځایونو کې مونږ اولیدلي.
د جلال آباد ښاریان هم د پولیو پر ضد د باز خیریه بنسټ فعالیتونه ډېر ګټور بولي. وایي د معیوبیت لرونکو کسانو له لوري یې د پولیو د واکسین پلي کولو لپاره ګټورې هڅې پیل کړې دي. شکر الله پاتون د جلال آباد ښار یو فرهنګي فعال دی، په دې تړاو داسې وایي:
د پولیو ناروغي چې ده دا یو خطرناک او وژونکي ناروغي ده چې د انسانانو د معیوبیت یا د یو غړي د پلش کېدو سبب ګرځي. په ننګرهار کې د باس په نوم یو خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ یوازینی کار یې همدار چې هغه کسان چې معیوب دوی ته ولچرې واخلي او د دې تر څنګ همدغه کورنیو ته چې دی ورسره مرسته کوي. یو ډول پیغام هم همغه کورنۍ او هغه سیمې ته رسوي چې که تاسو واکسین کړی وای د کوچنیانو ته یا تاسو واکسین وکړئ که مخکې مو کړی نو د کور غړی به مو په دغه مرض یا ناخته کېدو یا ونه پلچ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د پولیو پر ضد مبارزه کې د عامو خلکو ونډه تر پخوا ډېره شوې. عوام خلک اوس د واکسیناتورانو سره مرسته کوي څو ماشومان پر وخت واکسین شي. ضیاء الرحمن، حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو د رحیم غمزده په आवाज کې مو ښکلی سندره واوریدله. او اوس زو د پروګرام اخري مطلب ته. آیا روباټان به د انسانانو ځای ونیسي؟ د انګلستان د اکسفورد پانتون څېړونکي وایي چې په راتلونکو دوو لسیزو کې به په امریکا کې نږدې نیمایي کارونه چې اوس انسانان ترسره کوي ماشینونه وکړي. دا خبرې په خلکو کې تشویش پیدا کړی چې داسې نه سي چې د دوی کارونه ماشینونه یا روباټان ونیسي. خو په بسن کې د تجارت یو کارپو وایي چې داسې لارې سته چې کارکوونکي په تېر بیا ځوانان ځانونه د نوي عصر د کار د مارکیټ سره عیارولی سي. پام وکړئ په دې اړه دغه مطلب ته.
روباټان خواړه برابروي، موټرې جوړوي او د خلکو سره سلام علیکي کوي.
د کار په ساحه کې د ماشینونو نه استفاده ډیره سوې ده، خو په عین وخت کې تشویشونه هم را پیدا سوي. نو څه چې موږ به په 15 کلونو کې په امریکا او کیدای شي چې په شمیر نورو صنعتي هیوادونو کې ووینو، هغه دا دی چې د کښته کچې کارونه په فابریکو کې ساده او تکراري کارونه ختمیږي. دغه د تجارت کارپو ناجل دیسوو چې وایي دغه سلسله به دوام ومومي. دا ډېره جالبه ده، لکه د ستیل ویستر ستیلیون په فلم کې چې د راتلونکي یو تصویر ورکوي. په فلم کې یو کس د پولیسو سیشن ته تلیفون کوي، هغه ته ویل کیږي چې که چیرې غواړی چې د روبار سره خبرې وکړي نو د یو توکمک شی کاږه، او که چیرې اوس هم غواړي چې د یو انسان سره خبرې وکړي نو انتظار وباسه. دغه هغه څه دي چې موږ به په راتلونکو کې شاهدان وسو. خو د سو وایي چې داسې لارې هم موجود دي چې کارکوونکي په تېر بیا هغه کسان چې اوسې عمرونه تر 40 کلونه کم دي ځانونه د نوو حقایقو سره عیار کړي. هغه وظایف چې ماشینونه په اسانۍ سره سرته رسولی سي کیدای سي چې ماشینونه ته ورکړل سي. تاسو باید چې د نورو مهارتونو فکر وکړي چې تاسو ورته ضرورت لري، او زه د درو مهارتونو نمونه درته اخلم. هغه وایي چې لومړی مهارت محتویات دي، او دغه دا دی چې تاسو څه فکر کوئ، تاسو له ځان سره څه راوړئ چې ماشینونه یې په اړه نه پوهیږي. بل اصل د کار کولو شی وده، تاسو څنګه د نور خلکو سره کار کوئ، څنګه د یو ټیم مشري کوئ، او د هیڅوته اخري اصل ستاسو تماسونه دي. څوک پوهیږي چې تاسو په څه پوهیږئ او تاسو څه کولی سي؟ نو تاسو پر پروسې باندې لږ تمرکز وکړئ. دا ځکه چې دغه هغه څه دي چې ماشینونه به وکړي. توجه ډېره په محتویات باندې وکړئ، او د یو ټیم سره د خپلو کار کولو د قابلیت په اړه وکړئ. دغه به تاسو د نور نه بیل کړي، او تاسو به د دې نه وساتي چې یو ماشین مو ځای ونیسي. د هیڅ وایي چې په هغه تجارتي موساتو کې چې کېدای سي د کارکوونکو ځای ماشینونه ونیسي، د تیارو خوړو صنعت او د درندو کارونو صنعت راځي، مثلا په فابریکې کې کارونه. خو هغه وایي چې بیا به هم په دغو صنعتونو کې خلکو ته د کار کولو فرصتونه موجود وي. د دې توان چې د هو خلکو سره افهم تفهیم وکړي او یا مشري وکړي چې د مختلفو کلتورونو وي، بیلابیلې سابقې ولري او د مختلفو هیوادونو وي، یو داسې مهارت دی چې په اوس وخت کې ورته ضرورت شته. دغه یو ډېر مهم مهارت دی، او داسې څه دي چې روباټان یې نسي کولی. هغه رستورانتونه چې د ماشینونو په ذریعه مخکې له مخکې تیار سوي خواړه برابروي، بیا به هم منیجرانو ته او داسې کسانو ته چې مشري وکړي ضرورت ولري، او داسې خلکو ته هم ضرورت سه چې د مشریانو سره خبرې وکړي. او دغه بیا هغه مهارتونه دي چې خلک یې زده کړې ته ضرورت لري. د دې نه علاوه د هیڅ وایي چې هغه کسان چې اوسې عمرونه ته 40 کم وي، یو خاص طرز دید لري. کله چې تاسو دغه نسل ته خبرې کوئ چې څه ډول کار غواړي، نو تاسو چې څه وینئ هغه دا دی چې دوی داسې وظایف غواړي چې دوی په اړه خاصه علاقه ولري، او هغه داسې وظایف دي چې لوی مقصدونه ورنه ترلاسه کیدای سي. ښکاره ده چې ماشینونه د دې سره مرسته کوي، او موږ په دې قادر وي چې داسې کارونه وکړو چې تر پخوا ښه وي، داسې کارونه چې لږ مو خسته کړي او مانادار وي، چیرې چې موږ د یو بل سره مرسته وکړو او یا هم د خلکو مرسته وکړو. او دا کیدای سي چې د کسانو لپاره یو ښه نصیحت وي چې عمرونه تر 40 کم وي، او یا هم د 20مې پیړۍ د کار مارکیټ ته داخليږي. په پای کې تاسو شغل دی، تاسو ژوند دی، او تاسو باید تصمیم ونیسئ چې پریالی ووسئ. تاسو دا نسی کولی چې ماشینه کیدل او روباټان مقصر وګڼئ. تاسو د خپل کامیابی مسولیت په یو شی یا یو چا ما اچوئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ایتالیا وایي چې شاید په افغانستان کې د یو بل کال پورې هم خپل عسکر وساتي. د راچس خبري ایجنسی د جمعې په ورځ ایتالیا د سر اعظم له قبل رپورټ ورکړی دی چې حکومت یې لګیا دی د امریکا په غوښتنه په دې غور کوي، او ایتالیا حکومت د اعلان یو ورځ وروسته لاغه وکړ چې د امریکا ولسمشر وویل چې د افغانستان د امریکایي قواوو د ایستلو کار به څوک کړي. په این وخت طالبانو د جمعې په ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پر امریکایي هدف باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. یو فلسطینی ځوان چې د ژورنالستانو ساختګي کارت یې په غاړه کړی و د هیبرون په یوه سیمه کې په داسې حال کې په یو اسرایلي عسکر په چاقو واهه او زخمی کړ چې مظاهره چیانو اسرایلي عسکرو په تیګو ویشتل او عسکرو پرې په ځواب کې ډزې کولې. دغه شل کلن عسکر چې په روغتون کې بستري سوی دی زخمونه سطحي ښودل سوي دي. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشران وایي چې دوی د شمالي کوریا سره مذاکرات ته آماده دي، خو په دې شرط چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي. د جمعې په ورځ نایجیریا په شمال ختیځ ښار میدوګوري کې څلورو ښځو ځانمرګو برید کوونکو حمله وکړه او د خپلو ځانونو تړلي بمونه هغه وخت وچول چې عسکرو ودروله او غوښتل یې چې تلاشي واخلي. په چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. د دغو چاودنو پرته د بوکو حرام په غاړه اچول سوی ده. یو وخت میدوګوري د بوکو حرام د جنګیالیو د فعالیتونو مهم مرکز و او مخکې هم په دغه ښار کې څو ځلي وژونکي حملې سوي دي. عین شاهدان او پولیسو د پی خبري اژانس ویل دي چې دا حمله دوه ساعته وروسته لاغه وسوه. په جمعات کې د لمانځه په وخت یو بم وچاود. په دغه پیښه کې 10 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. د ترکیې د هوایي قواو جنگي الوتکو چې د جمعې په ورځ د سوریې له سرحد سره نږدې یو بی پلوټ الوتکه ویشتلې وه ګمان کیږي چې دغه الوتکه د روسیې وه. یو امریکایي مامور د ای پی خبری اجانس ویل دی چې واشنگټن فکر کوي چې دغه بی پلوټ الوتکه د روسیې سخت وه، مګر د روسیې د دفاع وزارت ویل دی چې په سوریې کې ټول جنگي الوتکه خوندي دي او یوه هم نه ده لګیدلې. ترکیه د همدې میاشت په سر کې شکایت وکړ چې د روسیې جنگي الوتکې دوه واري هوایي قلمرو ته ننوتې وې او خبرداری ورکړ که دغه عمل بیا تکرار سي متقابل اقدام به وکړي. دا وخت په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جت جنگي الوتکو او د روسیې جت الوتکې اکثره له نږدې مسافې نه په یو وخت پر خپلو اهدافو حمله کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ یوه تصادفي ټکر امکاناتو ناټو اندېښمنه کړې ده. او د بلغاریا چارواکي د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کوروشیا سره په خپل ګډ سرحد د مهاجر پر مخ وتړي. د مهاجر او کډوالو د چار کارپوهان په دې باور دي چې د بلغاریا د سرحد تړل به په زرګونو ها کډوال او مهاجر له غټو سن سره مخامخ کړي چې تقریبا هر ورځ د ترکیې نه د بلغاریا په لارې باندې لویدیځ اروپا ته د رسیدو کوشش کوي. بلغاریا د خپل سرحد په اردو کې اغزي لرونکي سیمان لګولي دي او د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د جمعې په شپه به عمومي دروازه هم وتړل سي. د بلغاری پولیسو یو افغان چې له ترکیې نه هغې وته اوښتل او وویشت او مړې کړ. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو په عالي کمشنري وایي چې په تیرو درو کلونو کې لږ تر لږه 3,000 کډوال چې غوښتل اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي په لاره کې مړه سوي دي. داود دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو خدمتونه ورزم کوم سم پام وکړئ د چولوی هوا د چولوی شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن د تودوخه لوړه درجه 26 او چې به ولس په اسمان به خلخال وریاځي وي. په کندهار کې بل وړه 1 او چې به ولس په اسمان به ځای ځای وریاځي. پیرات کې بل وړه 22 او چې په دیالس وی او اسمان به ځای ځای وریاځي وي. په جلال آباد کې بل وړه 1 او چې به ولس په اسمان به شین وي. په مزار شریف کې بل وړه 25 او چې به 14 وی او په کندوز کې بل وړه 22 او چې به 12 وی اسمان به ځای ځای وریاځي وي. درنو قدر منوریدونکو دغه ووز موږ د نن سهار د لمړی خبرونه مطالب چې تاسو خوښیدل په چوشې بوک بز موږ د ریجی بي خبرونه په لسی موږ به نیم ساعت وروسته بیا اساس په خدمت کې حاضر شو. نیم ساعت وروسته مطالب د دې چې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو ګډ خبری کانفرنس وي. په دې اړه ریپورت لرو چې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل شوې ده او د امریکایي کارپو مایکل وهان لن سره مرکه هم لرو چې کله د هیرې نه کوي. خو د دغه زموږ د خبرونه مخکې په یو شی بک پوز د ریجی بخبرونه پلسی دوی سټډیو ته راغلي دي او دوی بخپل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.